چنبی دوری ولسم د اپریل شپشمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خبرونې په منځنۍ څپه دوله شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپری شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. د خبری مجله زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د سر اعظم عمران خان دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د موقت حکومت د وړاندیز په اړه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي څرګندونې هم لرو. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په اسلام آباد کې دی. ناټو ویل افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې او پاکستان د 360 هندي زندانیانو د خوشې کېدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. دی په کابل کې تر 5 ورځو خبرو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد د 2 ورځو لپاره پاکستان ته تللی. خلیلزاد اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او مرستیالي تحمیلي جنجو اثر وکتل. زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت له لوړ رتبه ملکي او پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی. خلیلزاد به وروسته د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره د قطر مرکز دوحې ته ولاړ شي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي.
No decision has been made at all. We are very clear that NATO
تروسه له هیڅ پریکړه نه شوه. موږ په دې اړه ډیر واضح دریس لرو چې ناټو په متحد ډول راغلي او بل اخر به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوي. وسوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقه لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی. نیکولاس کی وویل په ورستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې پاسو کې زیات پرمختګ شوه. وسلوالو غلو د بګرام د هوایي ډګر دوه کارکونکي ووشل. د پروان د والی ویاندې وحید شاهکار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې حمله کې د بګرام د هوایي ډګر یو کارکونکی زخمي شوی دی. دا پیښه تیر ماښام د بګرام ولسوالي د دستي پچيري په سیمه کې شوې ده. وسلوالو د بګرام د هوایي ډګر کارکونکي د کار له ځایه کورونو ته پلار کې وشتي دي. د شاهکار په وینا وسلوالو د هغوی مالونه غلا کړي او تښتېدلي دي. د پروان پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیق کوي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشې کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان اوبو ته اوښتي او نیول شوي دي. دا اعلان پرون وشو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره دی چې هغه کړکۍ چې د دغو دوو اټومي هیوادو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وژلو وروسته رامنځته شوی کم شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شي او په څلورو مرحلو کې به دوی آزاد شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په دوی کې 355 کب نیونکي دي او 15 تنه یې داسې ملکیان دي چې د زندان دوره یې بشپړه شوې ده. په الجزایر کې بیا هم زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د مظاهرو اوومه جمعه وه. تر دې مظاهرې درې ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزایر کې له 1945 تر 1928 میلادي کلونو د خپلواکۍ جګړه وه. د شمالي افریقا دا هیواد تر دې راوروسته د خپلواکۍ د جګړې د پیژندل شویو مشرانو په واک کې و. په الجزایر کې مظاهره چان غواړي چې د سیاسي مشرانو نوي نسل ته چارې وسپارل شي. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې مامورینو یې له زندانی امریکایي پاول ویلان سره کتلی دي. پاول ویلان د ماسکو په لمن کې په یوه زندان کې دی چې شرایط یې ښه نه دي. هغه د جاسوسۍ په جرم زنداني شوی دی. خو په ماسکو کې د امریکا سفارت شکایت کړی دی چې د روسیې حکومت لا هم د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې پاول ویلان په رښتیا جاسوسي کوله. پاول ویلان په خوا د امریکا د متحد ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی دی. هغه درې میاشتې مخکې په روسیه کې ونیول شو. په ماسکو کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت پرون پر ټویټر له پاول ویلان سره د کتنې خبر ورکړ. د سفارت په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا سجرړو سارنې خبری مجله اوري.
ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
د پاکستان صدر اعظم د دې ترڅنګ چې د افغانستان د امن دعا کوي، دا خبره کړې ده چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بللې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو او په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکي سعیدی نظر در سره شریکو.
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپله دننه کې تصمیم نه دي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډلې تپلي حق لري چې دا خبره وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه درو چې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته هم پاملرنه کړې ده. په خوست کې میرمنو له دواړو لوري غوښتنې له حکومت او طالبانو چې مخکې تر دې چې د سولې خبرې کوي دوی باید اور بند وکړي. او په دې خبري مجلې کې په روسي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا کانتین چلو بولانی دا او پکوڑی دی سمبوسی دی برگر دا شور نخود دا منتو دا.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې خبرې پاړه چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړ شي سخت غبرګون څرګند کړی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ویلي چې دا خبر پر نړیوالو قوانینو تیری دی. له بل پلوه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته لومړی ټوب ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پوره پور کې.
د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د ورور ګلوی له مخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیرې وګڼله. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سمیم عارف پرون پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې پر نړیوالو قوانینو سخت تیرې دی. سمیم عارف په دې ټویټ کې لیکلي چې پرته له دې چې د توګه شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دی، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت موجودیت مخالف دی. سمیم عارف لیکلی د اصول جوړجاړی یوازې هغه وخت کېدلای سي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی زده کړي او لدې لاس واخلي چې په زور هڅه کوي چې خپل گاونډي تر اغیز لاندې کړي. عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جمهوریت سیمه کې ولسی غونډې ته پوینا کې یو اربیا ویل چې په افغانستان کې د بې پلوه لنډمهالي حکومت چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه کړي جوړېدل غوره ګڼي. عمران خان د مارچ 15 نیټه اول وار وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړ شي. د خان د خبرو پاړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ، خو عمران خان د خپلې هغې خبرې په دفاع کې پرون بیا وویل چې افغانان ورونه ګڼي او د ورور ګلوی له مخې د لنډمهاله حکومت جوړولو مشوره ورکړې وه. عمران خان ویلی
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو،
دا افغانستان خلکو زما دا خبر واوري، په یاد ولري چې مشتا سورونه غنو زه الله تعالی سپورته کوم چې افغانان امن پیدا کړي،
افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
عمران خان پر نو ویل دا مداخله نه ده، یو مشوره ده. خو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو امکان څومره دی؟ په کابل کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د اپریل 15 ازادي رادیو ته ویل چې داسې اټکلونه ناسام دي. هغه وویل په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته اولویت ورکول کیږي. نیکولاس کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په حقیقت کې اوس دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو سره مرسته وسي چې په سپتمبر کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تیار شي او پر وخت یې ترسره کړي او دې ته اولویت ورکول کیږي. د ناټو ملکی استازي وویل چې د ټاکنو او سولې پروسې سره مرستې ته متعهد دي. نیکولاس کې باور څرګند کړ چې د جمهوریت ریاست انتخابات په افغانستان کې ممکن دي. هغه وویل د 2019 میلادي کال افغانستان د هغه سره چې په 2001 میلادي کال کې و ډیر فرق لري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د سر ریاسم د خبره د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله بللی چې په کابل کې د موقته اداره جوړه شي. عمران خان د مارچ په 15مه هم ورته خبره کړې وه. هغه وخت افغان حکومت په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر جان باس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد دا خبره غندلې وه. د پاکستان سر ریاسم څرنګه بیا غندل شوې خبرې تکرار کړي په پا پاکستان کې بل پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی څخور.
متاسفانه د کرکټ په خانه کپتان او اوس د پاکستان نخست وزیر دا لومړی خبره نه ده. په هم در ګستاخانه خبرې کړي د افغانستان د امور په چارو کې مستقیما مداخله ده، چې مشورې وي، چې پیشنهاد وي، چې تصمیم وي. د افغانستان خلق حق لري چې خپل حکومت موقت به وختاتي انتخابات به وکړي. پاکستان ته دا مربوط نه ده، زه دغه مداخله وایم. اما دا وایم چې زه داسې فکر کوم چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه خبرې تصمیم شوی، تصمیم نیول شوی. عمران خان د طالبان د خولې نه دا خبره کوي، یوازې په خپله خوله دا خبره نه کوي.
یعنی که چرته هم دا خبره وي او په دې باندې موافقه وشي، ځکه چې زلمی خلیل زاد هم تقریبا دغه سیو خبره کړې وه ته لازدي راډو سره په ځانګړې مرکه کې، چې دا د افغانانو مربوطه چې دوی په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیږي او څه ډول حکومت غواړي. فرضاً که چرته افغانان دغه رقم یوې موافقې ته ورنږدې شي چې په هغه کې موقت حکومت رامنځته شي او په هغه موقت حکومت کې طالبان هم وي او دې کې د پاکستان مشوره او صلاح هم وي، آیا ساس په باور دا د افغانانو په خیر ده؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپله دننه کې تصمیم نه دي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډله تپلي حق لري چې دا خبره وکړي. پرېږده چې موږ د مخالفینو سره مذاکره وکړو، دننه په خپل افغانان یو اجماع ته ورسېږو چې موقت حکومت ومنو که نه منو، انتخابات وکړو چې نه کړو. دا پاکستانیانو څه مربوط ده؟ تاسو معلوم ده چې افغانان په یو حسن نیت باندې یو لست جوړ کړی و چې تقریبا 200 نفره موږ د قطر سره ځو، د طالبانو سره مذاکره کوو. طالبان ویل چې دغه 200 نفره موږ نه منو. دغه بلغې نشکره چې موږ هغه وخت دا هیئت مالو چې موږ تصمیم نیولیسو، د حکومت هر هیئت چې راځي په دې شرط چې د حکومت پوزیشن و نه لري موږ ورسره ملاقات کوو. دا خبرې بیخي ګستاخانه ده، مداخله ګرانه ده.
که چیرته هم داسې وي چې طالبان هغه هیئت مني چې د خبرو لپاره چې هغه د دوی په خوښه برابر وي او پاکستان وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي، نو د سولې خبرې ستاسو په باور چیرته رسیدلې؟
متاسفانه هم مسکو هم امریکایان طالبان چې دومره قدرت ورکړی، دومره طالبان اوس ګستاخ شوی چې د حکومت افغانستان هیڅ ارزښت نه ورکوي. بهتر دا ده چې موږ پرېږدو چې موږ جرګې مشورتي جوړ شي، 2000 افغانان به راشي، هغو تصمیم ونیسي، او اوس چې لازم به د طالبانو سره هر چر څومره تصمیم ونو د طالبانو سره مذاکره وکړو، چې نه نه کوو، هر څه چې به کېږي بیا نه به کېږي.
له ښاغلي سیدي څخه په مننې د افغانستان د سولې په اړه خوستیانې څه وایي؟
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخ کې اوربند اعلان کړي چې لګ زموږ در دې درې ولسا واخلي.
دا شپږم ځل ده چې په قطر کې ناست کیږي او د سولې په موارد خبرې اترې کیږي، خو څه مثبت اغیزې تر اوسه مونږ نه لیدلې. نو موږ د کلیو غاړینا او د مسؤول کسان نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتونکي او ډیر ورته لیواله یو.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي، موږ د خوشمشت خويندو ورونو غوښتنه هم داده او دای هله ورزو ده چې مخکې له دینه چې د افغانستان ته د سولې دراتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي، روس دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د دې څرګندونو تفصیل وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو، توغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه مطلب کې لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د امریکا له هڅو سره سره طالبانو لسګونه افغان سرتیري وژلي دي. ورځپاڼې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې دیرش افغان پوځیان وژل شوي. دا سرتیري له څه وخته د طالبانو په محاصره کې وو او د بالا مرغاب د ولسوال عبدالوارث شیرزاد په خبره هیڅ مرستې ته اور ونه دنګل. نیویارک ټایمز په دوام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په هڅو تمرکز کړی. پانی لیکلی داسې وخت چې خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو هڅه کوي بریدونه زیات شوي دي. د نیویارک ټایمز په باور امریکایي مقاماتو له طالبانو سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د نړیوال تروریزم د نه کارونې د ډاټ په حاصلېدو کې د پرمختګ یادونه کړي، خو د سولې د پروسې د نورو مراحلو بشپړول ستونزمن ښکاري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي اوربند او افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پاتې دوه مسایل دي چې کار پرې روان دي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې هم په بادغیس کې د طالبانو په بریدونو مقاله لیکلې. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د جمعې پورز د افغانستان په لویدیز ولایت بادغیس کې یو دولتي ودانۍ او پوځي مرکز نیولی. په دوام کې راغلي شاوخوا 2000 طالبانو په شپږ سوه افغان سرتیرو چې مهمات اوبه او خواړه خلاص شوي بریدونه کړي. ورځپاڼې لیکلي د سیمې خلک او چارواکي له ناټو پوځیانو او افغان سرتیرو ګیله لري چې له دوی سره یې مرسته نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې ګڼې ستراتیژیکې سیمې له طالبانو نیولې او هغوی په شاتمبولې دي. ستارز اند سترایپس د مقالې په پای برخه کې لیکلي دا پر افغان سرتیرو د طالبانو تر ټولو تازه برید ده، هغه ډله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي سره خبرې کوي. زلمی خلیلزاد مخکې لدی چې د شپږم ځل لپاره له طالبانو سره خبرو ته کینی اسلام آباد ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستاني چارواکو خلیلزاد ته د افغان سولې په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې نن په اسلام آباد کې دی د روانې اونۍ تر اخره قطر ته ولاړ شي او په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې شپږم دور خبرې پیل کړي. د سولې په ارتباط په خوست کې یو شمېر پیغلو او میرمنو د جګړو له شکیلو خوا وغوښتل چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې دي اوربند ته غاړه کیږدي. دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم وغوښتل چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په خاطر دي د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ صادقانه همکاري وکړي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او میرمنو د جګړې لخکې له خوا وغوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د سولې لوی دایمي هوکړې مخکې اوربان ته غاړه کیږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 15000 ناستې شوې، خو د جګړې پر کمولو یې څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلسوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست په هغه کې د افغانستان امریکا او استوال طالبانو پر مشرانو غږ شوی و چې د سولې تر بشپړو موافقو مخکې دی یو دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلیدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او استوال طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتو مخکې اوربند اعلان کړي چې لګ زموږ دردېدري ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډي هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپل شمو اهداف لپاره انسانیت موج نه بلکې انسانانو ته ژوند ورکړي. په افغانستان کې د وی رښتونی سولې لپاره زړونه او اهداف صاف کړئ.
د پلوشه په نوم یو خوستې مدني فعال وای چې
زش پیغام زل د چ په قطر کې ناشته کیږي او د سولې په مورد خبرې اترې کیږي، خو څه مثبت اغیز تر اوسه مون نه لیدلې. نو موږ د خلکو غاړینا او د مسول کسان نه دا غواړو چې زړه ته زړه باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتن کیو او ډیر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې به فعال ویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډیرای مالی او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشت خويندو ورونو غوښتنه هم ده او د هیله ورزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي. روس دا غینه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشرانو وایي چې دوی په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو حلو زلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنیو او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یو بری فاری ویل
په خوست کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری کورنۍ خپل منځي ستونزې لري، غواړو د هغوی کورونو ته ورشو د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته د اپریل د 15 متر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تیرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو، د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون ګلبدین نایب د یو رسنیو راشد خان د شلو وریسو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لپاره کپتانان وټاکل، خو د افغانستان دوه نامتو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی له دې سره مخالفت کړی. تفصیل د صفی الله سنگزی په راپور کې.
افغان مخکخو لوبغاړو د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان له لری کولو سره مخالفت ښودلی دی. راشد خان ویلي د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ته په پوره درناوي د دوی وروستۍ پریکړه غیر مسؤلانه او یو اړخیزه ده. هغه ویلي اصغر افغان باید د ملي ټیم د کپتان په توګه پاتې شي او په ټیم کې د هغه مشري د بری لپاره ډیره مهمه ده. هغه دا خبره د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی. راشد خان زیاته کړې تر نړیوال جام مخکې د ټیم د لوبډل مشر بدلول به په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کړي او ناوړه اغیز به ولري. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمدزی د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به اوس په یو ورځنیو لوبو کې د ګلبدین نایب، په شلاوریزو لوبو کې د راشد خان او په ټیسټ لوبو کې د رحمت شاه لخوا رهبري شي. د بورډ له دې پریکړې سره یو بل مخکښ افغان لوبغاړي محمد نبی هم مخالفت ښودلی. نبی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی د یو مشر لوبغاړي په صفت تر نړیوال جام مخکې په ټیم کې دا تغیرات د ده په نظر سم نه دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې چې د مې له 13 د جولای تر 14 د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي، له هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې کوي. محمد نبی ویلي افغان کرکټ ملي لوبډلې د اصغر افغان په مشرۍ ډیرې لاسته راوړنې وکړې او د ده په باور د ټیم د مشرۍ لپاره اصغر افغان تر ټولو مناسب شخص دی. کرکټ بورډ د دغو دو مخکښو افغان لوبغاړو د یاد مخالفت په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ لومړي شمیر بالر راشد خان او بل مخکښ آل راونډر محمد نبی اوس وخت په هند کې د غوره لیګ سیالۍ مخته وړي. خو شاوخوا شل نور ملګري جنوبي افریقا ته ولاړل سو د نړیوال جام لپاره تمرینی لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمدزی د لوبډل مشرانو د اعلان پر وخت وویل د ټیم لپاره د نویو لوبډل مشرانو انتخاب له ډېر دقت او اوږدو ارزونو وروسته شوی. احمدزی د بدلونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانیږي نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر له اصغر افغانه چې له 2015 کاله د افغان ملي لوبډلې مشري ور په غاړه وه مننه وکړه او وی ویل نوي لوبډل مشران به هم ښه وځلیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیبیا ته خپل سفر پای ته ورساوه. هغه پرون د لیبیا په بنغازي ښار کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د لیبیا د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای ډکس را لیبیا ولاړ انټونیو کویټرش پرون په بنغازي کې خبريالانو ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي زله لیبیا په ډکس را او له سختي اندېښنې سره ځم. زه لا هم هیله لرم چې په ترابلس او شاوخوا کې د خونړۍ جګړې مخنیوی به ممکن وي. انټونیو ګویټرش ویلي چې ملګري ملتونه تعهد لري چې په لیبیا کې د بحران د سیاسي حل سره مرسته وکړي. دا وایي ملګري ملتونه د سیاسي حل ته چې د لیبیا ادارې متحد کړي زمینه برابرولای شي. انټونیو ګویټرش پرون په بنغازي کې مکرراً دا خبره کوله چې ملګری ملتونه به د لیبیا د ولس ملاتړ کوي. د راپورټونو پر اساس ګویټرش د لیبیا په بنغازي ښار کې د پیژندل شوي قومندان خلیفه هفتر سره کتلې دي. جنرال هفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم ډله لري. د هغه په مشرۍ پوځیانو په وروستیو کې د ترابلس پر لور زیات پرمختګ کړی دی. د مسلې په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو ویره زیاته کړې ده. انټونیو ګوټریش پرون پر ټوټر لیکلی زما هدف هغه دی چې پخواو د پوزي نشته مخنیوي باید وشي. انټونیو ګوټریش ویلی چې د لیبیا بحران پوزي حل نه لري او باید سیاسي جوړجاړی وشي. ګوټریش تر دې وړاندې په وټوټ کې خبرداري ورکړې و چې په لیبیا کې د جګړې امکان زیات دی. په 2018 میلادي کال کې په لیبیا کې د معمر القذافي رژیم رانکسو له هغه راهیسې هلته وسلوال بحران دی. مصر او متحده عرب امارات اندیشنه درلوده چې اسلام پالی او افراطی وسلوال شای په لیبیا کې له وضعیت د ځان په ګټه کار واخلي. دواړه هیوادونه له هغه راهیسې د قومندان هفتر ملاتړ کوي. روسیه هم د هغه ملاتړ کړی دی خو مسکو ویلي چې هفتر تمرستینه ورکوي بلکې په لیبیا کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. هفتر له 2014 میلادي کال راهیسې دوه واره روسیې ته د سیاسي ملاتړ درغونډول لپاره سفر کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دی چې په لیبیا کې وضعیت څاري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سلمی خلیل زاد نن هم په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبري کوي. ناتو وایي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې. وسلوالو غلو د بغران د واهي د هوایي ټکر دوه کارکونکي ووشل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 308 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي او په الجزایر کې بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د ژوند رنگونه پروګرام لرو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو.
د ژوند رنگونه
نوم محمد زمان ده د لغمان د ولایت سیدون کایما
فعلاً څه کار کوي ورجنه؟
فعلاً دغه کارګر د کانتین چلو بولانی د پکوړی د سمبوسی د برګر د شور نه خود د منتو د نوشابی د شان خر
څنګه دی خلک راضی اخلي کنه؟
شکر ده ډیر خلک خوشحال دي. موږ نوروزانه مشتریان ان شاء الله خر ډیر لرو.
مخکې تر دې مو څه کار کاوه؟
مخکې البته ماشپزی کاوه اوس فعلاً موسسه بند دي بس دغه تر غل دغه وظیفه مخکې
څنګه